برنامه بعدی باز هم همکارم نوری صاحب با خود دارم. نوری صاحب، مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو استاری مشی. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمېر نور هم زیات شي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د کانګرس یو نوی راپور د جو بایدن له ادارې غوښتل چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې وروستی ضرب الاجل وغځوي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د میل لومړی نیټې ورستی ضرب د میډ لومړی نیټې ورستی ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوي کوي. د غوښتنه په هغه راپور کې چې په کانګرس کې دواړو ګوندونو په ګډه برابر کړی شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي خو د بریالیتوب لپاره یې د می تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط هم دا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي په 14 میاشتو کې یعنې د روان کال تر می میاشتې له افغانستان ووځي. د کانګرس په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. دغه وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د مقناطیسي ماینونو یوه بڼه د لاس ډېر غوي په اندازه ده او په اسانۍ سره یې ترهګر په موټرو پسې نښلولی شي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماینونو ګڼ شمېر کارونکي نیول شوي خو بیا هم دغه څپه پای ته نه ده رسېدلې. په دې وروستیو کې د دغه ډول ماینونو قربانیان تر ډېره دولتي کارکوونکي خبریالان و بخی دینی آلمان او مدنی فعالان دی. په دغه کې بین الافغاني خبرو لټکنې کېدو وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې. په دې ترڅ کې پرون د مرکچ پلاوی دوه غړو مولوي عطاالله لودین او شریف زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د مرکچ پلاوی په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې غونډه کې ګډونوالو د سولې په چوکاټ کې پر بشري حقونو زده کړو، د وسلوالو پر بیا ادغام، د بیان ازادۍ، ډیموکراسۍ او پر یو شمېر نورو مسلو بحثونه وکړل. د دولت مرکچ پلاوی ویلي دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې ده چې ورته لیدنو کتنو ته به دوام ورکړي. له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې ځنډیدلې او د دولت پلاوی پړه پر طالبانو راچوي. طالبان بیا وایي خبرې نه دي درېدلې او په خبرې مذاکرو کې دومره ځنډ یوه طبیعي خبره ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دغې ادارې ویان وحیدالله اماني ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي.
نو د دې لپاره موږ پلانونه لرو په ټوله کې WFP په افغانستان کې د 2023 کال کې په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نغدو پیسو مرستې ورسوي او دا زموږ د پلانونه دوام لري او کارونه او فعالیتونه په ټوله افغانستان کې د افغانستان لپاره برخه کې چې کله اړتیا پیښ شي WFP چمتو ده چې د خپل امکاناتو په پام کې نیولو سره د خلکو ته مرستې ورسوي.
پر دغه ادارې سربیره یو شمیر نورې ادارې او د افغانستان دولت بې ځایه شوو ته ځانګړې بودیجه لري، خو یو شمیر بې ځایه شوو بیا وایي په وخت مرستې نه ورسیږي. د ملګرو ملتونو لوړپوړې محکمې پریکړه وکړه چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولی شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د عدالت نړیوالې محکمې د پلاوي اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه. ایران په 2013 کال کې هغه مهال دغې محکمې ته شکایت وکړ چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ترمپ د ایران او د نړۍ د قدرتونو له اټومي تړونو ووت او پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. عدالت نړیواله محکمې پریکړې الزامي دي، خو د هغو د عملي کولو قدرت نه لري. د روسي چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالني په زندان محکوم کړ. د امریکا یو لوړپوړي جنرال او د اروپا د متحدو ځواکونو قمندان تاد ولټرز پرون په بروسل کې وویل چې د نوالني پر قضیې سخته اندېښنه لري.
We take a holistic review of Russian activity and
مون کاملاً در روسیه د فعالیتونو څارنه کوو. زه په واقعي ډول هر هغه څه ارزوم چې هغوی د 2014 کال را په دې خاطر سره کړی دي. موږ د ناوالني د دوسیه په اړه چې د پیښېدو په حال کې ده ډیر اندېښمن یو.
نوالني چې په زهرجن ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و، د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. د افغانستان جمهوری ریاست هلمند دی چې دا ځل ولسي جرګه د 14 مالي کال د بودیجې درېمه مسوده چې پرون کابینې تصویب کړي.
د کابینې په نننۍ ناسته کې د 14 مالي کال د ملي بودیجې درېمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه.
په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکانومیست اونیزی خپور کړی، افغانستان له خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې شوی او 19 ځای کړی. د نړیوالو موضوعاتو کې به دغه راز دا هم واوري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسیې په رسمي ډول د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 50 کلونو لپاره تمدید کړ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزي خپرونې مه هېروئ. ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو
اولین ځل په 1908 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دا راټول سول. هلته بیا فیصله په همدې باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یوه ټولنه جوړه کړه.
مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې دي. دغه ادارې په خپل اونیز راپور کې ویلي چې شاوخوا 2000 کسان د پکتیا له څو ولسوالیو او سلګونو نور هم په کندهار کې د وروستیو ناامنیو او جګړو له امله بې ځایه شوي تر ډېره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري او د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سږ کال د بې ځایه شوو په ګډون دیارلس میلیونو کسانو ته د مرستې پلان لري. نور به د اسدالله الدین په دې رپورټ کې واورو چې د یو کورنی کډوال په غږ پیلېږي.
د کریم الله په نوم دغه کورنی کډوال له هلمند آزادی راډیو ته ویلي چې د ژوند کړی پرې تنګه شوی او دولت د لاسنیوي ته ورودانګي. په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدنې یا کورنۍ کډوالۍ لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کورنیو بې ځایه شوو وضعیت په مستقیم ډول له جګړې سره تړاو لري.
یک حرف طبیعی از زمانی که در افغانستان جنگ نسبت
یو طبیعی خبره ده. کله چې د اوسنیو حالاتو پرتل راتلونکي کې جګړه تودیږي، تبن د کورنیو بې ځایه سویو شمیر هم زیاتیږي. که څه هم اوسنی وضعیت له امنیتي پلوه د ډاډ وړ نه دی، خو بیا هم تیر کال ته په کتو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر لس زره کم دی. په 1398 مریض کال کې شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځایه سوي، او روان 1399 مریض کال شاوخوا 5000
خانواده بیجا شده دارید.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي یوازې 13 اونۍ یعنی د جنوري له 15 تر 13 نیټې پورې شاوخوا 8000 کسان پکتیا او کندهار کې لخپلو مینو بې ځایه شوي. د اوچا په اونیز راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، راغلي د پکتیا له څلورو ناامنو ولسوالیو زدرانو، زازیو، زرمت او سید کرم څخه 2000 کسان مرکز گردیز ته کډه شوي، او کندهار کې هم سلګونه کسان ښار ته راغلي دي. او چاله امنیتي پلوه د افغانستان ټول زنونه په یو نقشه کې سره رنگ کړي، او دا په دې معنی چې په نږدې ټول هیواد کې جګړه روانه ده. په جنوبي زون کې کندهار، هلمند او روزګان، په شمال ختیځ کې کندوز، تخار او بدخشان، په ختیځ کې ننګرهار، په شمال کې فاریاب، جوزجان او سرپل، او لویدیځ کې بادغیس، هرات او فراه هغه ولایتونه یاد شوي چې جګړو او مانچودنو پکې د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د اوچا د راپور له مخې په مرکزي ولایتونو کابل، میدان وردګ، غزنی او دغه راز لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم جګړې روانې دي. له دې سره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا کډوالۍ په سر کې دي. په کابل کې د دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له ارمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي.
10 میلیونه خلک د خوړو له پلوه د عدم خوندیتوب یا لانه خوندیتوب سره مخامخ دي. له دې 10 میلیونه خلکو له ډلې څخه 15.5 میلیونه هغه کسان دي چې هغوی ډېر په یعنې شدید حالت کې دی قرار لري او د شدیدو بیړنیو خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په ټوله کې ډبلیو اف پی په افغانستان کې 2018 کال کې په پام کې لري چې 10.5 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نغدو پیسو مرستې ورسوي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال 2 میلیونه راجستر شوي کورنۍ کډوال لري. دغه بې ځایه شوي تر ډیره روغتیایي خدمتونو، پاکو اوبو، زده کړو او ګڼو نورو ټولنیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د بیکارۍ د لوړې کچې له کبله یې ځوانان هم تر ډیره وزګار ناست دي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د شخړو په دوام او د غراز د سولې د ټکنی بهیر پر مسلو خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د 14 مالي کال بودیجې دریمه مسوده پرون د کابینې له لوري پاس او لسی جرګې ته به ډېر ژر د تصویب لپاره ولېږل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل دوی هیله مند دي چې ولسی جرګه دغه بودیجه تصویب کړي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بودیجې د مسودې له دویم ځلې ردادې دوه اونۍ اوړي، خو لا هم حکومت دوی ته درېیمه مسوده نه ده سپارلې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي څومره ژر چې کېږي باید درېیم ځلې طرحه دوی ته وسپارل سي. دوی دا هم وایي چې د بودیجې درېیم ځلې طرحې په تصویب کې به له خپلو غوښتنو یو ګام هم شاته نه سي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني د شهار شنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې وویل
حکومت بودیجا یرغمل نیولی. تاسو وګورئ له دوو اونیو زیات وخت کېږي چې بودیجا د ولسي جرګې له لورې رد شوې، خو د دوو اونیو په اوږدو کې حکومت د دریم ځل بودیجې د مسودې په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی او نه هم ولسي جرګې ته راغلل.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني په دغه ناسته کې وویل ولسي جرګه حق لري چې د بودیجې په درېیم ځلې طرحه کې په هغو موضوعاتو چې د ملت په ګټه وي بحث وکړي او بیا یې رایې ته وړاندې کړي.
محترم وکیلانو غوښتنه کوم، کوم وخت چې بودیجه په رسمي توګه د مالی او بودیجې کمیسیون ته ورسېده مهرباني دې وکړي چې د کمیسیون غیر دې غونډو کې ګډون وکړي. ټول هغو مسایلو چې د ملت په ګټه وي او ټول هغه مواردو چې د ملي شورا قانوني حق دې بحث دې وکړي، موضوعات دې حل او وروسته دې د بحث او رایې اخیستنې لپاره تالار ته
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویندوه خان مینهپال وایي چې کابینې د درېیم ځل لپاره د بودیجې طرحه پاس کړې ده.
د کابینې په نننۍ ناسته کې د 1400 مالي کال د ملي بودیجې درېیمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه. ولسمشر مالي وزارت ته لارښوونه وکړه چې ملي شورا ته یې واستوي او له ملي شورا څخه مو تمه دا ده چې هر څومره ژر کېدلی شي بودیجه تصویب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د بودیجې نوې طرحه د خلکو له ډېری استازو سره شریکه کړې او د دوی وړاندیزونو او نظرونو ته پکې پام سوی. له دې وړاندې ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجې سند د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ نه انډول او په ولایتونو کې د پراختیایي پروژو د نامتوازنوالي له امله دوه ځلې رد کړې وه. دوی ټینګار کړی و چې په بودیجه کې دا موارد ورته سرې کرښې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د سهار اته بجې اولس دقیقې دي او اوس هم پام وکړئ د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې ته چې عصمت څاروان پاڼې اړولي دي.
فارن پالیسی وایي دې ته په پام چې ولسمشر جو بایډن په خپل هیواد کې دننه او له هیواده د باندې ګڼې مسئلې په وړاندې لري، افغانستان ورته د لومړیتوبونو په سر کې نه دی، خو له دې کبله چې د ټرمپ د ادارې او طالبانو د تیر کال د فبروري د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وخت پر رانږدې کېدو دی، بایډن مجبور دی چې په دې اړه پریکړه وکړي. فارن پالیسی لیکي سره له دې چې بایډن ژمنه کړې وه چې دا بې پایه جګړه به پای ته ورسوي، خو پوښتنه دا نه ده چې آیا پوځیان به له افغانستانه وباسي، بلکې پوښتنه دا ده چې دی په افغانستان کې ترلاسه شوي بریاوې څنګه خوندي کولی او دا یقیني کولی شي چې په دې هیواد کې د امریکا د څو لسیزو قربانۍ نه ضایع کیږي. ډېر امریکایان سره له دې چې نه غواړي پوځیانې په افغانستان کې پاتې شي، د دې پلوي هم نه دي چې د دې هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوې له خاورو سره خاورې شي. ملټري ټایمز ورځپاڼې بیا له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خپرې کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویلي چې له افغانستانه د نورو بهرنیو پوځیانو وتل باید د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي. د ښاغلي ماس منظور دی چې که طالبان او دولت په سوله کې پرمختګ کوي بهرني پوځیان دي هم ووسی، او کني تر هغه دي نه ووسی چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ډاډ نه وي ترلاسه شوی. د دا هم ویلي دې ته په پام چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې، ګمان نه کوي چې تر هغه مهال دې د سولې خبرې نتیجه ورکړي، نو بهرني پوځیان به یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې شي. ملټری ټایمز د پینټاګون د چارواکو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې وایي طالبانو د تشدد د کمولو په شان خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. اورګنایزیشن آف ورلد پیس هم په خپله آنلاین خپرونه او ډبلیو پی کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو موضوع شاربلې ده. د دې نشرې په باور د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړ چې دا له 2000 لومړي را پدې خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لږ شمیر دی. د دې خبرونې پر اساس له افغانستانه د میتر لومړي نیټې د ټولو امریکایي پوځیانو بشپړ وتل له یو لړ شرطونو سره تړل شوي وو، لکه دا چې طالبان به له القاعده سره اړیکې شلوي او له افغان مشرانو سره به د سولې خبرې پیلوي. د خپرونې په بل ځای کې د افغانستان شل کلنې جګړې ته اشاره کړې او لیکلي دي دا جګړه چې په 2009 میلادي کال کې پیل شوه لا هم دوام لري او د بهرنیو اړیکو د شورا په باور طالبان په 50 کې یو برخه خاوره په کنټرول کې لري او د دغه هیواد دیموکراسي ګواښي.
ازادي راډیو اوري. د کندوز ښار په امام صاحب بندر کې یو رستورانت له 500 کلونو راهیسې خپلو مشتریانو ته یوازې چاینکۍ پخوي. دا رستورانت د چاینکیو په پخولو کې دومره شهرت لري چې آن د بغلان او تخار ولایت څخه هم خلک ورځي. په دې راپور کې مو زموږ خبریال د کندوز دې رستورانت ته ورولي.
دا خای کندوز کې د ګوتو پشمیر قدیمی رستورانتونو څخه وي. ودانې خټینه او زړه او دیننه سالونه له لوګوی ډک خو تود دی. په دیوالونو یې پخوانی منظرې لګېدلې. له لوګوی په ډک سالون کې اخوا دې خو پر تختونو ناست کسان ښکاري. د دې رستوران ټول مشتریان د ژمي په دې سړه هوا کې د دې ځای د مشهوري چاینکۍ په خوراک پسې راغلي دي. چاینکۍ په افغان رستورانتونو کې له مشهورو خوړو څخه دي. چاینکۍ ورته ځکه وایي چې د پسه غوښه او د لوم وړې ټوټې په چاینکو کې اچول کېږي او بیا چاینکۍ د اور پر سر کېښودل کېږي او پخېږي. د دې رستورانت څښتن 40 کلن حبیب الله وایي چې د چاینکۍ پخول هغه ته له خپل پلار څخه په میراث پاتې دي او هر ورځ له 200 زیاتې چاینکۍ پخوي.
موږ لومړی د شپې لخوا غوښه وړه وړه کوو، بیا ورسره مالګه ګډو، سهار ټول چاینکۍ پریمینځو او بیا په هر چاینکۍ کې غوښه، رومي، پیاز او نورې مسالې اچوو او بیا چاینکۍ په اور ږدو او پخېږي.
حبیب الله وایي د کندوز سربیره ان له ګاونډیو ولایتونو څخه هم خلک د رستورانت ته د چاینکۍ د خوړلو لپاره ورځي. په رستوران کې اوس سپینګری ناست دی، دا غلام حیدر نومیږي چې وخت نه وخت دی قدیمی رستوران ته راځي.
زه ځنی وخت دلته د چاینکۍ خوړلو لپاره راځم او ځنی وخت په اونۍ کې 2-3 ځلې دې رستوران ته د چاینکۍ لپاره راځم. یوازینی هیله مې دا ده چې سوله راشي او ټول خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی 45 کلن نوریدین هم د چاینکۍ مینوال دی. هغه وایي 40 کاله کېږي چې دې رستوران ته د چاینکۍ خوړلو لپاره راځي.
بیروبار عزیز زیات است، مردم از ولسوالی ها از ولایت ها هر جای اینجا که نه برای چاینکۍ خوړ.
په دې رستورانت کې بیروبار زخت زیات دی. دلته خلک له ولسوالیو او حتی له نورو ولایتونو څخه د چاینکۍ خوړلو لپاره راځي، ځکه ډېره ښه چاینکۍ پخوي.
هغه راته وویل په وطن کې ډېر داسې څه شته چې که سوله وي سړی ترې خوند اخیستلی شي. که څه هم اوس په افغانستان کې د بهرنیو خوړو وړاندې کوونکي رستورانتونه هم پرانیستل شوي چې پکې خپلو مشتریانو ته پیزا، بیلابیل برګرونه، سندویچ او نور وړاندې کوي، خو داسې ښکاري چې د افغاني خوړو ځای نشي نیولی او لا هم په هغو رستورانتونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده چې افغان خواړه په افغاني بڼه خپلو مشتریانو ته وړاندې کوي. د حبیب الله د چاینکۍ رستورانت یو له همدې رستورانتونو دی چې څښتنې وایي که سوله عوامن وي کاروبار به تر دې هم پراخ او بازار به تود وي.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر بخوی کردستان.
امروز
حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. او سمي ونړیواله موضوع د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسي په رسمي ډول د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 15 کلونو لپاره تمدید کړ. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ګام د وسلو د کنټرول لپاره د خبرو دوام ته لاره پرانیزي. د ناتو عمومي منشي هم ویلي د دغه تړون غزول د نړۍ ثبات خوندي کولی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین اوروي.
د نیو سٹارټ یا نوی پایل تړون 2010 کال کې د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شو او د 2020 کال د فبروري په 15مه موده پای ته رسیده. اوس د امریکا نوی ادارې له روسیې سره د 15 نورو کلونو لپاره دغه تړون وغځوه او هلی خودلی چې دا کار به د وسلو د سیالۍ مخنیوي وکړي. امریکا له روسیې سره دغه تړون داسې مهال تمدید کړ چې د ځینو مسالو له هغې ډلې د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو له کبله د واشنګټن او مسکو اړیکو کې لانجې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې خپل خلک به له اټومي ګواښونو خوندي کوي. هغه وړاندې ویلي امریکا د وسلو مؤثر کنټرول ته ژمنه ده. د بلینکن په خبره دا ګام ثبات، شفافیت او د وړاندوینې وړتیا لوړوي او د وسلو د خطرناکې سیالۍ ګواښونه او لګښت کموي. نوموړی وایي د اټومي وسلو بې قاعده او شرطه سیالۍ ټول له خطر سره مخامخوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرو جمعې په ورځ د نیو سٹارټ تړون د تمدید لایحه لاسلیک کړه. امریکا او روسیې چې د سړې جګړې سیالان دي 2010 کال کې د باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نیو سٹارټ یا نوی پایل تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې متحده ایالاتونه او روسیه هر یو کولی شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې یا سروکي ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نیو سٹارټ غزول به د دغو وسلو د کنټرول او مخنیوي لپاره د خبرو دوام ته زمینه برابره کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې چین هم پر دغه تړون ورګاټ کړي، خو هڅو یې کومه نتیجه ورنه کړه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه د نیو سٹارټ د تمدید هرکلی کړی او ویلي دي دا ګام د نړۍ له ثبات سره مرسته کوي او د ناتو متحدانو ته ډیر اهمیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ګوګل چې د ټکنالوژي په تیره بیا د انټرنیټ د ټکنالوژي په برخه کې د نړۍ و ډېر مخکښه کمپنۍ ده. په وروستیو کې د کلوډ خدماتو په برخه کې تاوان کړی دی. تیر کال د کلوډ خدماتو په برخه کې د ګوګل عاید نیمایي ته راکم شول. اسمت سروان ته بغوږ شو.
ګوګل په 2000 میلادي کال کې د 2019 په پرتله د کلاود خدماتو له درکه په 350 لږ عاید ترلاسه کړی دی. تیر کال چې په نړۍ کې کورونا او اوبا اقتصادي فعالیتونه پر ټاپه ودرول، ګوګل د کلاود خدماتو له درکه 15 میلیارد او 800 میلیون ډالر وګټل. خو په 2019 کې 14 میلیارد ډالر له دې لارې ګټلی وو. ګوګل کمپنۍ لا هم هیله لري چې سږ کال به وضعیت بدل شي، ځکه چې د تیر کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په نسبي ډول د ګوګل کلاود عاید یو وار بیا زیات شوی و. کلاود هغه سرور ته وایي چې د انټرنیټ له لارې خلکو او کمپنیو ته وړاندې کیږي. کلاود سرورونه په درسته نړۍ کې د ډاټا په مرکزونو کې وي. دا ډول خدمات کمپنۍ له دې اړتیا خلاصوي چې په خپلو کمپیوټرونو کې فزیکی سافټویرونه او اپلیکیشنونه نصب کړي. ګوګل د کلاود خدماتو په برخه کې تر خپلو سیالانو مایکروسافت او امازون شاته دی. امازون په دې برخه کې له 10 کلونو راهیسې فعالیت کوي او په دې موده کې توانېدلی چې ښه پرمختګ وکړي. دا کمپنۍ د کلاود خدماتو لاري په کال کې 45 میلیارد ډالر عاید لري. خو د دې پر وړاندې ګوګل بیا د ډیجیټلی تبلیغاتو پر بازار برلاسی دی. دې کمپنۍ یوازې د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې له دې درکه 2.5 میلیارد و 900 میلیون ډالر عاید درلود او په 2000 میلادي کال کې ټول عاید نږدې 180 میلیارد ډالرو ته ورسید.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسیدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزی خبرونې مهیروي او دغه راز به واورئ چې افغانستان د دیموکراسۍ د شاخص په ورستی فهرست کې کوم ځای نیولای دی. خو په افغانستان کې اتنیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مئی له لومړۍ نیټې وروسته ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. دغه غوښتنه په هغه راپور کې چې د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی شوې ده. په راپور کې ویل شوي واشنګټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د مئی تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. په کابل او یاشمیر نور ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له ټکنۍ کېدو وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د ملک چې پلاوی دوه غړو مولوی عطاالله لودین او شریف زورمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. ملک چپلاوی ویلی دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړي چې ورته لیدونکو کتنو ته به دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 10 میلیون اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې دغه ادارې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوال محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیه غور کولای شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې په تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د روسیې چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان محکوم کړ. کغړې د دې خبرونو او نور خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې لري چې د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. اوس هم د پنړۍ کې د دیموکراسۍ د وضعیت په باب یو راپور راخلو. اکونومست اونیزې په نړۍ کې دیموکراسۍ شاخص خپور کړ. په دې شاخص کې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو د دیموکراسۍ وضعیت څېړل شوی. اکونومست وایي څېړنې ښیي چې په 2000 کال کې د 2019 کال په پرتله په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت یو څه ښه شوی دی. نور بل اسمت سروانه واورو.
اکونومیست مجلې په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د دیموکراسي انډیکس یا شاخص په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د دوی له څېړنې سره سم تقریبا نیمایي نړۍ په یو نه یو ډول دیموکراسي لري، خو هغوی چې په بشپړه دیموکراسي کې ژوند کوي نږدې 8.4% دي. د اکونومیست څېړنې پر اساس په 2000 میلادي کال کې د آسیایي هیوادونو وضعیت د 2019 په پرتله ښه شو او د دیموکراسۍ په برخه کې یو څه پرمختګ راغی. جاپان، جنوبي کوریا او تایوان هغه آسیایي هیوادونه دي چې د دیموکراسۍ په برخه کې نمرې زیاتې شوې دي. خو د اکونومیست د جدول په سر کې په ترتیب د ناروی، آیسلند، سویډن، نیوزیلند، کاناډا، فنلند او دنمارک نومونه راغلي دي. په 2019 میلادي کال کې ناروی، آیسلند او سویډن د دې شاخص د لیست په سر کې وو. افغانستان په دې فهرست کې 109 دی، یعنی د همدومره هیوادونو وضعیت د دیموکراسۍ له پلوه تر افغانستان ښه دی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان تر افغانستان شاته دي. د 2019 کال په فهرست کې د افغانستان نوم 143 وو. د دې راپور پر اساس د نړۍ د ټول نفوس په درو کې یوه برخه د مستبدو حکومتونو تر لاس لاندې ژوند کوي چې په دې کې لویه ونډه د چین ده، ځکه چې نفوس یې زیات دی. ایکانومیست د 2000 کال د دیموکراسۍ په شاخص کې له 118 هیوادونو او سیمو څخه په 15 کې څیړنه کړې ده. د دیموکراسۍ شاخص په 5 برخو کې پرمختګ ته پکتو چمتو کیږي: د هیوادونو د انتخاباتو شیوه، د دولتونو موثریت، سیاسي مشارکت، سیاسي کلتور او مدني ازادۍ. په دې فهرست کې